د ماسپښین دوی بچیش په داسې رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم په ټکنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/19 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په sadiradio.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د هرات له پخواني والی فضل الله وحیدی سره شغیدلی چې په پاکستان کې لبرمته او څخه خوشی شوی دی. وحیدی به د خوشی کېدو او نیولو کې سره ته وکړي. خو سمدستي خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هرات پوخانی والی وای د اختتاب کونکو لمنګلو رکرو خوشی سوی. دفاع وزارت وای په تیرو څلورشتو ساعتونو کې تر 500 زیات دولت ضد وسلوال وژل سوی. د ایران لوی مذهبي مشر لیلا ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او خبرګان شورا په نننیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د هرات پوخانی والی سید فیضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې را خوشی کړی سوی دی. دغه وزارت وایند شکیب مستغنین نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلی وحیدی تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په قونسلګری کې ازادي راډیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختتابچانو ترمنځ نشته سوی ده.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې د سي پولیسو وویل چې یو کس هم وشتل شو. دوی ونیول او زه د غې د منګولو نه خلاص کوم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د غې نه وروسته د جنرال قونسل صاحب سره رابطه کړې و او دوی ته حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدلوی پر درويشتمه د یو اروپایي هواد د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې و چې نامعلوم وسلوالو کسانو و تښتوه. د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 500 زیات سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، کونړ، کابل، لوګر، میدان وردګ، فراه، بغلان، کندز او هلمند کې سوي په نتیجه کې 45 وسلوال ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي هم دي. په وژل سوي کې د وسلوالو قومندانان او د داعش ډلې وغړي هم شامل دي. اعلامیه ذاتي وایي چې دغو عملیاتو په بهیر کې افغان 15 افغان سرتیري هم وژل سوي دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې پلسګونو کړي ماينونه او یو اندازه مهمات هم د افغان قواو لاس ته ورغلي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او د خبرګانو شورا په اغو انتخاباتو کې چې نن پیل سوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د خپلې رایې تر کارونې وروسته خامنئي وویل زه له خپل ملت څخه غواړم چې خپلې رایې پر وخت وکاروي. په هوښیارۍ د خپل کاندیدان وټاکي. د خلکو پراخ ګډون به د ایران دښمنان مایوسه کړي. د خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د لرې کولو صلاحیت لري. د تهران یو اوسیدونکي ناصر کریمزاده د خپلې رایې تر کارونې مخکې وویل دی ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي.
من به خاطر اینکه نگران
د دې لپاره چې زه خپل اولادونو ته اندېښمن یم، په ټولنه کې بیکاری ته په تشویش کې یم، د یو ایرانی په توګه د مسؤلیت احساس کوم. داسې کسان وټاکم چې خلکو ته کارونه پیدا کړي او د ټولنې اقتصاد ښه کړي.
ورسله هغه چې تهران او د نړۍ شپږ قدرتونه پر اټومي موضوع یو تاریخي موافقه ته ورسېدل. د ایران کې لومړی انتخاباتي په ټول ایران کې درای اچونې 350,000 مرکزونه پرانیست دي او خلک د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا اته کاندیدانو ته رای ورکوي. په ایران کې 55 میلیونه کسان درای اچولو په شرایطو برابر دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره د هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول سوي وه. نوموړي پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونه کې وویل زموږ اټکل دا دی چې ایران به 50 یا هم 55 میلیارد ډالر ترلاسه کوي. جان کیری وویل د ایران چارواکي د پیسو د بیرته ستنولو پر اورو بهیر انتقاد کوي خو دا پروسه وخت نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د سوریې له جنگي ساحو خپل د سپای پازداران انقلاب ګڼ پوځیان ایستلي او ظاهران یې دا کار د هغه لنډمهاله اوربند په درشل کې کړی چې په پم کې ده سر له سبا په سوریه کې نافذ سي. کیری وویل چې د دوی حضور په سوریه کې کم سوی خو د دې معنی دا نه ده چې دوی لا هم شکیل نه دي یا هم د دمشق له لارې لبنان ته د وسلو په لیږد کې فعال رول نه لري. جان کیری وویل چې موږ په دې اړه اندېښمن یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي که نه. ټاکل سوې دغه موافقه سر له سبا په سوریه کې عملي سي. اوباما د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره تر پروني کتنې وروسته وویل راتلونکې ورځې به مهمې وي او نړۍ به وګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند ته درناوی کوي که نه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلله چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حل ته ژمن دي او که څنګه. روانې میاشت د یاغینو تر ولکې لاندې ښار حلب د محاصرې لپاره د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا پوځي مبارزې چې د روسیې هوایي حملو یې مرسته کوله د اوربند لپاره مخکني حادثې له خنډ سره مخامخې کړې او د سولې پراخې مذاکرې له کبله وځنډېدې. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پرېکړه لیک تصویب او لنډمهاله اوربند پلی کړي. د دغه اوربند طرحه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې لخوا نن په یوه غونډه کې برابره سوه. د ترکیې د اپوزیسیون دوه د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لاند څو ساعته وروسته له هغې د بنده خوشې سول چې د ترکیې یوې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې د مشر ایډیټر جان دونر او د انقره او په انقره کې د هغې د دفتر د مسؤول اردمګل نیول کېدل په نړیواله کچه وغندل سول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. دغه دوه خبرې لاند وروسته له هغې ونیول سول چې دوی یوه ویډیو خپره کړه. په هغې ویډیو کې ظاهراً د ترکیې استخباراتي ماموران شي چې سوریې ته د وسلو له لیږلو سره مرسته کوي. دوی دواړه له وسلوال تروریستي سازمان د یو وسلوال تروریستي سازمان په مرسته او داسې مطالبه په خپرولو تورن سول چې د ترکیې له ملي امنیت سره په ټکر کې بلل سوي وه. جمهوریت د هغې ویډیو عکسونه وروسته ویډیو او راپور په می میاشت کې خپور کړه. ویل چې په تصویرونو کې د ترکیې استخباراتي چارواکي دي چې په 2014 میلادي کال کې په لارۍ موټرو کې سوریې ته وسلې لیږي. له خوشي کېدو سره سره دغه خبرې لاند په هغه محاکمه کې چې ټاکل سوې د مارچ پر 15 وسي د مرګ له سزا سره مخامخېدای سي. دوی له ترکیې به هر سفر نسي کولی. او د روسیې چارواکو د دغه هیواد د شمال په یوه کان کې د 14 په اړه څېړنې پیل کړي دي. په هغه پیښه کې 4 کسان ووژل سول. د ورکوتا سیمې په کان کې تر پروني 14 وروسته 6 کان کیندونکي اوس هم لاداره کړي. وروسته له هغې چې په کان کې 14 وسوه او کان په نړېدو سو، 8 کارګر په خوندي ډول بهر وایستل سول. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې یو ویان نن اعلان وکړ چې د پیښې ساحې ته تحقیقونکي لیږي څو د پیښې د څرنګوالي په اړه خپلې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د هرات پخوانی ولی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته و سرنګ را خلاص شو. دای کیسه کوي
خولی را په سر کړه او سترګې مې تړلې وې او د پاس لوی څادر مې اچوله او بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کړم او زنانه نه یم ورور
وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بیا به واورئ چې پاکستان د چمن سپین بولدک لاره بنده کړې. په کندهار کې چارواکي وایي
تر اوسه پورې هغه دلیل هم لګې پیدا شوی چې د کوم دلیل پر اساس دوی لاره بنده کړې ده.
په خوست کې نږدې نیمایي دولتي مځکې غصب شوي.
دا غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو معنی شوی دی.
د هلمند په ګرمسیر کې د کوکنارو حال درکو.
خلګ مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي، په جوړو هیڅ نه کیږي، نو بار مجبور دي چې تاریا کوي.
سازمان په منطقه کې ته تیر کلو کم کار شوی دی.
دا به هم واوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویل دي پر پاکستان باید F-14 کې خرڅ نشي. دا ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلی یو شمیر اس ام اسونه لولو. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی ورسل نشرې دوه اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تشتونکو له بندره خوشی شو. د شاغلی وحیدی د تشتونکو د هویت او د هغه د تشتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه خبره شوی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د شاغلی وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتونکو له منګولو رخصي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبد الله وحید بویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا رخصي سو چې د تشتونکو لخوا لیوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداز سره چې دا دریم ځلمان دي چې دوی د یو ځینې بل ځای انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. دا اغواګران بیا نو دغه په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولې دي او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې دا خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتما پولیس دي. نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او جګ آواز ویل دي چې زه وحیدی یم پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان د غرز ویل چې د پاکستان پولیسو په ډېر خپل څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشي په درويشته منیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول شوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواد ته تللی وو. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والی په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاټ ورکوي. خو د پېښې په افغانستان کې د ځینې کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ری عبدالحی اخونزاده ازادي رډو ته پدیاړه وای
زه فکر کوم دا وایدی سب پیش چې بالکل سیاسي پیش و او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې اورګانونه د غو پښ کې لاس و ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډیر لیر منطقه کې دا پیش نه درمنځ څه وی چې دا خپل په پایتخت کې دا او بیرته د آزادول په دونه ډیر لږ ورځ کې دوی غواړي چې وشي پاکستان چې موږ د افغانستان سره وس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاری کوو ځکه چې پلان سوی عمل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې سید فضل الله وحیدی تیر شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا رخصي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل شوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تشتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د هرات او کنړ پخوانی والی فضل الله وحیدی چې نږدې دوی اونۍ مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی وو په خیبر پښتونخوا کې خوشی شو. له خپل وحیدی به واورو چې د اختطاف او لیرخملو در خوش کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن مرکه کړي.
ډاکټر صاحب وحیدی که سره تاو کې تاسو پر دومره موده کې په بند کې وای د تختونکو تاسو سره د دې چلن په سره ډول خدمت کې شکنجه یا نور څه رواني
نه 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 ما رواني خیر رواني شکنجه خو هر لحظه او هر دقیقه و په دې چې دا خبره ده رواني شکنجه خبره و چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې به مرګ بل شي نشته کنه لکه دا تور خولې په سر اول مخ پټول حرکت کنه دا رواني دا شان خو ډېر زیات وو په فضل د خدای د فزیکی خبره نه ده چې
وحید سب کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړي تاسو د ازادي دو تر شا هم تاسو خپل همت نغښته و البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوئ نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې تاسو راغلئ چې یو خولې را په سر کړو سترګې تړلې و او په څول نو ساده ما چول بیا ول چې دا زوم سره دا زنانه ده ول بیا ما ساده لږه کوم زنانه نه مرو دا خلک ته ول مو دا څه په کوم شي ته نیو دا د پوښتنه تاسو پولیس
وحیدی صاحب محترم د خلکو سره چې دومره مدته تاسو وای تاسو برداشت شته د کم خلکو دا دې څه وختل تاسو نه
ول دا خو ما ته نه معلومه ده ځکه چې زما سترګو پټې وینو دا ما به دې دې نه دي یو کس چې ما ته ډوډۍ راو یو کس نیمو چې خبرې کولې نور ما نه لیدې شي دا معلومات نو پولیس واستول شي چې ورته ځکه چې پولیس ول چې موږ نیول ده نه نیول هو تاسو کوو کې افشاب نه کی
بالکل وحید صاحب یو بل مسله چې مثلا پر دومره مده کې چې تاسو لدې سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتل کې نه دودري ځای ته تاسو انتقال کړی وای
نه دودري ځای نو ته انتقال کړم د خیر دا غم د انتقال موضوع چې دوی دی
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېر امن سیمه ده تاسو تختول هم ځنه پښتنه راولاړ کړه وس د یو افغان چارواکي تختول یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځنه حکومتي کړې په دغه لاس ولري
ولانو نه دې ځین شرایط باندې زه دومره نه پېژم او دا خبرم په تحقیق کې معلوم شي چې څوک دی زه پرې نه پېژم.
فضل الله وحیدی و چې په پاکستان کې لارغملو را خوشی شو. په یوه خبرتیا پسې به واوري چې پاکستان د چمن سپین بولدک تر منځ لار بنده کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کندهار د سین بولدک او چمن ترمنز لارې ل تیرو څلورو ورځو راهیسې د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. پر دغه مهمه لاره هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ را تک کوي او د پولي دواړو خواو ته خلک انتظار دي چې کله به لار پرانستل کیشي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنز دغه مهمه او اقتصادي لارې د سېشنبې له مازیګر راهیسې د پاکستاني مقاماتو لخوا د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول سمون خپلواک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دې ادارې څنګه ته دند سپارل شوی ترڅو د پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې په اړه خبري وکړي.
سپارښتنه شوی د مقام د خپل څخه چې د پاکستان د کنسولګری سره د تماس کې د موضوع د هم لپاره او هم دارنګه وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپل د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي او موضوع د دې سره شریک کی د خلکو د ستونزو د واري لپاره او وخت نا وخت د غلار د نامعلوم دلایل د خاص څخه د پاکستان دولت په خاص څخه د لارې بندیږي. نو تر دا اوسه پرې هغه دلیل هم لري چې دا سوي چې کوم دلیل پر اساس باندې لارې باندې کړی ده.
د افغانستان او پاکستان ترمن سپین بول ډاکټر تورخم ورسته تر ټولو مهم بندر دی چې لدی لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه لدی لارې افغانستان ته واردېږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی وایي چې د پلو دواړو غاړو ته د زیات شمیر سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې تازه میوه او سبزیجات د خرابېدو په حالت کې دي.
تاوان ځای دی چې دغه څه چې موږ راوړو د ازمش خلکو رانیولې دي، د هغه ځای دکاندارانو نه راوړي. نو دا تازه سبزیجات چې دي دا دغه مقاومت نه لري چې ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو هغه سره به کیفیت لا تور کې. نو څه چې هغه ازمش خلک دغه طبقه خلق به اکثر ډیر غریبان دي چې نه په موچر کې د لسلخ شان را باري چې دا خبره د سرمایه د منځتلو سبب هم کیږي. تاوان خو تاوان دی چې ورځ په چې او د بلې خوا ته زمر د وچ میوه صادرات چې دی اواز نه لار چې د زړه د سپین بولدک د لارې څخه واګه هندستان ته هم دی او پاکستان ته هم دی.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دغه مهمه لار هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راته کوي. ویل کېږي چې لسګونه ناروغان چې پاکستان ته د درملین لپاره تلل د پولي په دواړو غاړو کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون او پل علم شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 ولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې بوډان دی واوري چې د امریکا پوز غواړي د کندوز د حمله د قربانیانو کورونې او تایوان د ستاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بي پولي ډاکټرانو پر روختون په بمباري کې دغه روختون د یو شمېر کارکونکو په ګډون تر 40 زیات کسان ووشل. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. خوست په خوست ورشو. په خوست کې د څمکو د اداري چارواکي وای په دې ولایت کې د سب شبيو دولتي څمکو ترنیمای ډيري غصب شوې دي. دوی وای چې د دولتي ځمکو د غصب لکبل نه یوازې حکومت هر کال میلیونونه ډالر زیان اوړي، بلکې لدې کبل د یو شمیر مهمو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخام نیول شوې ده. بل ورته ځای چارواکي هم په خوست کې د دولتي ځمکو غصب یو مهمه ستونزه بولي او وای چې د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د دولتي ځمکو د ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د دولت د کادستر شوي ځمکو تر نیمایي ډیره برخه د ځایي خلکو لخوا غصب ده. چارواکي زیاتوي د خوست په مرکز پنځه کرم کلی کاروانسرای بډاخیله کې او د دې ترڅنګ تریزی یعقوبی همدارنګه د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د حکومت د سوابقو پر اساس به کې زرګونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوې دي. په خوست کې د ځمکو د ادارې مشر سید یونس طاهری وایي چې د دولتي ځمکو غصب حکومتي عوایدو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او د ډیری ټولګټو پروژو ته تطبیق مخه هم نیولې ده. یونس طاهری په خوست کې د دولتي ځمکو ارقام په دې توګه وړاندې کوي.
د خوست په ولایت کې جمعن ته 5315 جریبه نه بیسوی مزکه د کډستر نقشو په ملاحظه دا دولتي ثبت شوی ده.
د ځمکو د ادارې مشر زیاتوي په خوست کې د ټولو دولتي املاکو نه کډستر هم د غاصبینو لخوا د ځمکو د لاندې کولو لپاره یو پلمه په ګوته کوي او وایي چې کغورونه دښتې د غرو لمنې او د سیلاونو څنډې په کډستر او دولتي املاکو کې شامل شي نو ممکن په دولتي اسنادو کې ثبت شوی ځمکه تر 2% ډیره نه وي.
کچېره دا غرونه د غرو لمنې چې دا ټول عام ملکیتونه په دولت ملکیت ده. دا غا سروي کدي سری وشي دا امکان لري د اوس ساحه چرسي د په 2% کارونه شي، ځکه مونږ د کیکې سیا په خوست ولایت کې مونږ نه لرو.
د خوست د ولایتي شورا ته نظارت کمیسیون مشر امیر راز رسوان هم وایي چې د ډیری حکومتي ځمکو نه کادستر او بل د هر ورځې په تیرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
دولت مناسبه دا ده چې د دغې ځمکو د غصب نه د خلاصېدو دپاره خاص اجراءات ترلاسه لاندې ونیسي، ځکه ټول انکشافي کورونه په ځمکو کې کېږي. نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د دې ټولو پر تګونو او یادې ضرورتونو د رفع کولو امانه شوې دي.
بلخوا په خوست کې د کرنې د ادارې یو تن مسؤل نقیب الله مسافر وایي چې خای په خوست کې تر 300 جریبو پورې دولتي ځمکه غصب شوې وي.
غصب شوې ځمکه د 2000 نیولې هم تر 1 لک جریبو پورې هغه ځمکه نیول شوې ده چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم په یاد ولایت کې د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه ګولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست په میلیونونو ډالر منظور پروژې مسترد شوې دي.
لسګونه میلیون امریکایي ډالر منظور شوې پروژې بیرته مسترد شوې دي. د خلکو سره ډیره زیاته جفا او خیانت شوې ده په دې برخه کې.
د یادونه ورده څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنیز پراختیا سره ملي کانفرنس کې وویل چې کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او د دې کار لپاره به په هیواد کې د اوبو بندونه ډیر او غصب شوې ځمکه بل زور واکو راوګرځوي.
په خوست کې تر 500 ډیره دولتي ځمکه شته چې ویل کېږي نیمایي غصب شوې ده، چې له دې سره د چارواکو په وینا پرمختیايي پروژې ټکنې شوې دي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سش کال کوکنار زیات کرل شوې دي کنه؟ دا هغه موضوع ده چې څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور پی خپور کړ او ویل چې چارواکي هم د کوکنارو په کر کې یو ډول لاس لري. او د نیویارک ټایمز په وینا د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي له بزګرانو د مالی په ډول د کوکنارو پیسې اخلي. زموږ خبریال الیاس دی د ګرمسیر ولسوالۍ ولسوال او هلته بزګران په یو تفصیلي راپور کې راغولي دي.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 80 کیلومتره لري. د هلمند سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمر وای امنیت ستا شو حکومت داری لري او کوکنار کم کرل سوی دی. خو درون میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډیر کرل سوی دی، بلکې په کوکنارو کرل سوی کروندې چې لای د شیری ټولول وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو شمن با ګرځېدلی ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډیر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کیږي اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ آن د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسیږي. د ګرمسیر ولسوالۍ ایوب عمر عمري د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوی دی په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا رالی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاطو ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له عمله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. کامله نظر دوم مطلق بیا اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هیڅ پوښمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو لمخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وای چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره تر کښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکو تریاک 65% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وای کوکنار کرل سوی دی خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې دا وجود لري زمنم د دې په دې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاري ته ضرورت ده چې د اغه وڅخه ډیر اقدامات ضرورت چې یو اقدامه تخریب د کوکنار دی. یو اقدامه لاس اقدام ته ضرورت ته مثال په ډول سره پلس کې یو تخریب د کوکنار دی چې هغه مجار کال تر سره کوو سج مو هم تر سره کړی سج کال تیر کلونو کې مو هم تر سره کړی دی بیا بیا هم تر سره کوو بیا هم ورته ژمن یو
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیرو دوه سره سم کروندګرو د کوکنار کرول ته مخه کړی ده هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنار پر کروندو پیسې اخیستل کیږي د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل سوي دي او یو شمیر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوالۍ یو بمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسول یار په امر له دندو لري او څارنوالۍ ته معرفي سول چې ولسوالۍ تر لږ مودې وروسته برات واخیست پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کیږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی د ګرمسیر اوسیدونکو هم د منی چې کوکنار ډیر کرل سوي دي خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل سوي دي کنه پر دې مسله څه نه وایي
لاله ولجان تیر کله نو ډیر ترسي وو یاره تر اوسه خو به څه خبر نه ده کړی نو تیر کال د سیو چې مثال یا د پنځه کال اخوا ته برجری په لس من پنځه من کول مونږ شش کال د تیر کال چې سو نیمه یا چاریا کې یو من درجه کې شو بل نه دي کړی خلګ مجبور دي په غنو مو اسنه کېږي په جوړو اسنه کېږي نو بار مجبور دي چاریا کوي
زمانو پاکه غا دی د ګرم سیل ولسوالۍ د سیدانو د کلی اوسیدونکو څخه زمور په منځ کې ته تیر کلو کم کار سي وي پروش کال رسیدنه په پیسو وځاو په چاته من کومګر د دروې شامن ټیکټ چې رسیدلی مشته چانه دی ویلی خامخا سره به کشکړی والی به بند کړی به مګر د دای سینې ورته کړی چې 3000 روپی را
ګرم سیر ولسوالۍ 110 کیلومتر اوږدوالی لري د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخې دا ولسوالۍ 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظر لښته پوت لري د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 300000 تر رسیدي چې 90% په کرهنه بخته په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښه په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کیږي که څه هم تیر میلادي کال د کوکنار په کروندو کې د مرزونو او فتونو لامل د هغه په تولید او کرکل کې کمښ راغی خو ویل کیږي ساش کال د جنگونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنار کرل ته مخه کړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12 شپږنبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو البته یو یادونه وکم چې لڅلورو تر 15 بجو نن ولایت په ولایت پروګرام دی دا پروګرام زابل ته ځانګړی شو دی تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام ته زنګ وهي د خبرونه لمیل منو پښتنې وکړي او د زابل د پرمختګ په اړه خپل نظریات ل چارواکو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د دې پروګرام لاري شریک کړي و سم ستاسو سم سن
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي راډیو ته راستولې دي
هلمنوال له هلمند لیکي په ګرمسیر کې تربل هر وخت زیات کوکنار کرل شوې دي اسمت الله افغان له کندهار لیکي د سپین بولدک چمن لارې باید ژر خلاص شي ځکه چې تاجرانو او عوامو خلکو ته ډیر اقتصادي او ټولنیز زیان اوړي سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د سپین بولدک چمن لارې خلاص کړي د په وینا د دې لارې د بندیدو له عمله ګڼ مسافر له ستونزو سره مخامخ شوي دي حکمت حماس لیکي د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت او بخښه حکمت حماس د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت یو شمېر ولسوالان په اداري فساد تورنوي وحید الله فطرت له هلمند لیکي په هلمند کې سش کال ډیر کوکنار کرل شوی دی شریف الله شرافت له کونړ لیکي په غازی آباد ولسوالۍ کې ډیر مکتبونه ودانۍ نه لري باید غمی وخوړل شي حمید له لوګر لیکي د فضل الله وحیدی تشتول د پاکستان کارو قاری محمد مدنی د نورستان له وامات څخه لیکلي دی له وسلوالو مخالفانو هیله کوم چې یاغي توپ بس کړي او د تفاهم لار غوړه کړي تر څو افغانستان ته سوله راشي عارف له لوګر لیکي نږدې کالو شو چې د برق پایې درول شوې دي خو لوګر ته برېښنا نه ده تیر شوې عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دی طالبان باید سولې ته غاړه کیشته تر کله به په افغانستان کې جګړه دوام لري عبید الله له کندهار لیکلی دی د سولې لپاره ټول افغانان انتظار دی او امیدونه زیات شوی دی چې له طالبانو سره به سوله وشي او په افغانستان کې به امنیت تامین شي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به واوري چې وړاندې به دا خبره واوري چې د امریکا پاوز غوړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. دا کسان په میزان میاشت کې په کندوز کې په یو روغتون کې هغه کوم کسان چې وشل شوي وو هغه ته امریکا غوړي چې تاوان ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد اسالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په میدان مردان سیمه کې خوشې سوی او د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې 350 زیات سختریزې وسلوال وژل سوي، 45 ټپیان دي او 15 نور نیول سوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د پارلمان او د خبرګان شورا په هغو انتخاباتو کې چې نن پیل سوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول سوي وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به وګوري چې دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه، ټاکل سوي دغه موافقه سر له سبا عملي سي. روسی چارواکو د دغه هواد د شمال په یوکان کې د 14 پاړه چیړنې پیل کړې دي. او د ترکیه د اپوزیشن دی وی مخکشه ورسپنې دوه خبرې لن 2 ساعت ورسته له هغه لبنده خوش سول چې د ترکیه وی محکمه د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدي او د تخنیکی څیړنو وروسته به کار په عملی ډول پیل شي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت معیار ازادي رادیو ته ویل چې د قرغیزستان د الماتی په شهر کې دروان میاشتې ل 14 متر 13 منټې پورې د افغان او نورو شکیلو هیوادونو چارواکو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د دغه پروژې مالی او تخنیکی چاری به آلمانی او چینایی کمپنی مخته یوسی. شاغلی معیار که هم د کاسازر پروژه د عملی کار د پیل دقیقه نیټه و نشوده، خو ویل چې د دې پروژه عملی کار به د تخنیکی چیرونو وروسته پیل سی.
دا پروژه ورو ورو تدارکاتی مسائل ختمیږي، فعلا دا پروژه مخ په نهایت کې ده او کله چې دا تکمیلی لري کار عملا پیل کیږي.
د کاسازر پروژه په ذریعه له تاجکستان او قرغیزستان څخه 1300 میگاوات انرژي د افغانستان لاري پاکستان ته انتقالیږي چې له 300 میگاوات انرژي څخه به افغانستان ګټه اخلي. ټاکل شوی و چې د کاسازر پروژې عملی کار په 2015 میلادي کال کې پیل شي، خو د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په پام کې لري چې خلکو ته د شو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د آسان خدمت په نوم د خدماتو یو ګډ مرکز فعال کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د مالی وزارت به د کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو په مرسته د پاسپورت، نکاح خط، جواز سیر، لایسنس او د تورت نورو اسنادو د جوړولو لپاره د خدماتو د وړاندې کولو یو ګډ مرکز جوړ کړي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دغه مرکز په مرسته به د خدماتو په برخه کې اواید په شفاف ډول راټول کړي.
طبعا دغه اسناد دغه خدمات چې موږ خلکو ته وړاندې کوو په مقابل کې خو اواید موږ لرو، سید کاغذ لایسنس وي، کاغذ جواز سیر وي، کاغذ نکاح وي، اواید په شفاف ډول یې به ټولېږي او بل خو د خلکو لپاره د خدماتو ګراف پورته ځي.
چارواکي وایي چې دغه مرکز جوړول به د اداري فساد پر راکمولو او د اوایدو پر راټولولو کې د شفافیت پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. او د پنځشنبه په ورځ په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغاني او یا پوله، یو ایرو پنځه وی افغاني چلويشت پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوی افغاني شل پوله، زر ایراني تومان نو نس افغاني شپته پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سو څلور چلويشت افغاني.
او یو سپورتي خبردار روچې ټاکل شوې ده د آسیا د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې نن کوربه هیواد بنگلاديش له عربي متحد اماراتو سره لوبه وکړي. د مسابقه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ بجې پیلېږي. د امریکا پوزغړی د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بيپل ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې دغه روغتون د یو شمېر کارکونکو په ګډون تر څلوېټ زیات کسان ووشل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پاړه اسمت ساروان په کندوز کې د چارو لکتون کې ډاکټر نصیر سره مرکه کړي او لمړی ورڅخه پوښتلی چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
وانه ډیر باسونه فکر کوم چې شي ویلي د مسؤلین د ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد باسونه سی ویلي، ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو چاون کې د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور په حال اقل په یو میاشت کې دوی اته سوه تر زره ډالره پورې معاش درلوده. د درې میاشتو معاش کې دوی که یا د شپږ میاشتو معاش کې دوی فامیل ته ورکول کېږي، او دی دغه سرپرست د کور هم دی و او ډوډۍ راوړونکی د کور هم دی و. که پنځه زره شپږ زره ډالره باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولي او باقی مانده دوی نشي کولای چې خپل ژوند مخته بوځي، دا خو ډېر لوی او ضایع ده. ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه خیرات وکړي، ولې چې یو قصدي کار دی. په قصدي کار کې که په صحوه کې شوی وه خو شاید چې دوی منلی وای. دا قصدي کار ده. شفاخانه د ډاکترانو بدون سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه. دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده، دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسانو یا طبي کارکوونکي هم نه ول. وایي داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د هغه شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي، او په دې کې داسې بېچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شوي وو، او د لپاره چې بل هېڅ چاره نه وه. فقط په دې ټول کندوز کې یوه شفاخانه فعاله وه، او اکثرا دوی تللي وو همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نورو ولایتونو ته راغلي وو دا زخمیان چې شوي وو، دوی راغلي وو همدغه شفاخانې کې دی وو. دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې ډېر زه دقیق نه پوهېږم، د پنځوسو شپېتو نه زیاتره هغه په مجموع کې یو سلو اووه دېرش نفره زخمي شهیدانو فکر کوم. نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپل د کارکون د شفاخانې وو چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو، او باقي مانده دغه بېچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نه شي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر شپږ زره ډالره زیاتې ورکړي، څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم. که زما نظر دا دی چې که امریکایان شپږ زره ډالرو باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې او یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به دولس زره ډالر ورته ورکړو، او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شی چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي. شپږ زره ډالر په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هم هغه مصارف د مړي شوی دی، د خیرات شوی دی، دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي او راځي، دغه مصارف شپږ زره ډالره شوی دی.
له کندوز د چارو کتونکي ډاکټر نصیر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایي سناتور جان مکین د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې وغوښتل چې پاکستان ته د اف 14 ډیجیټل وټکو پلورلو په اړه یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلانو د دې الوتکو د سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغه الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12 اعلان کړه، خو هند په چټکۍ سره پرې انتقاد وکړ او ځینو امریکایي سناتورانو هم دا د اوس مخالفت کړی دی. جزئیات لملالی بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندېښمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جیټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د ده په خبره د دغې پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت رواني میاشتې فبروري په 12 اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو اف 14 جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منزور کړه چې د 699 میلیون ډالر ارزښت لري. هندوستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقې لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12 وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقې له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډیوډ مکیبی ویلي چې د اف 14 الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سخت دریځۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکیبی ویلي د پاکستان اوسنۍ اف 14 الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. دغه عملیات د سخت دریځو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سخت دریځۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبی ویلي چې سپینه مانی د کانګرس د اندیشنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي. خود ویلي چې اجازه به ورنه کړي چې د بهرنیو نظامی مالی مرستو له پروګرام د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندېښنه لري. حقانی شبکه یو سختری ځډل ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخبل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبرو کو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سلام له هلمند ولسمشر غنی نن موږ غوښتنه لرو چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا د نه هدف غواړم د هلمند ولایت نه دغه ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسین امنیت ته په هنه پر بهر باندې هم ډیر ځات منتري ارګ خړې دي چې روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم دی ویلي. موږ د حکومت څخه شیدا کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسو په سیمه دي ته ونیسي ځکه چې تیر یو میاشت موږ یو ټکی صدق هم دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې ډیر امنیتي
محمد معصوم اشرف غنی صاحب بڑا کوشش ہوئے مریضان لرو کہ ہر سکھو تدائی منکی دی پا پرارود که داکتر پرمخ پانجنست
السلام علیکم. زه راغل ننګرهار له جلال آباد ښار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله دې دواړه ته ووایه چې په دې دیارلسو کالو کې د کرزي په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړي، نه یو مازدا لرګي پټ کړي. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته ووایه د کونړ لرګي چاتراشو دې غم خوري که نه یې خوري. کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي، همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده، او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي، او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کوي په ډزو. السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي، او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لار نه را پرېږدي. که مونږ ته لار آزاد نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما هیله دا ده چې د تدریس په ولسوالۍ کې د ټکټرانو د موټرانو سناکي پناکي خلک روپۍ غواړي. دا ولې نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څه اخي که ټکټرې که موټرې؟ تا خو بای کې راسي او نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، پولیس خپل پوستو کې نیسي وتړي. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو السلام علیکم. زما نوم خیر الله ده، زبردست ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي، او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاو اصابت و عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام ازادي رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي، او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونو او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي. ښه سولی سره سوله وکړي، نور یې اسمان او کونډې نظر لګي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، من صدیق الله خان دی دیرمن ولایت مسافر پاره کې ما وروره چې سوله راته غواړو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت راسره خوشحاله وي، ځکه چې یو دبل شرطونه نه مني بل دبل شرطونه نه مني. که چېرې ټوله شرطونه سره ومني یو دبل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد سلام، زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی، لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه نه پوهېږي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه له ورکوي. ترافیکي پېښه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي منی ته وبخل شي. دغهشان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نه شي او دغهشان د خلکو په غم ونه شي نو ټول خلک د شل او شوب شلو او تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټولو ډریوران موږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دو پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغهشان ډېر مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، او هغه خلک چې لیسنسونه ولا ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې ولا ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دغهشان دې خلک محکمه شي او که چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې هم دغهشان دې موټرې نه جنګېږي، یو ځای کې هم دغهشان دې کارونه نه کېږي. په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت د دغهشان دې خلکو غم او پوښتنه نه کوي؟ مخم خان.
بل السلام علیکم، زه زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم. زما خواهش د نورو مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې غور وکړي. شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخوره ناستې ټوله کار په پیسو کې د غریب سړي کار نشته او که چېرې دا زما غږ د لوړو رشوت اروایي چې اوري زه مې دا ده چې پر دې کارو دي څېړنه وکړو.
السلام علیکم، زه د نګرار نه خبرې کوم. دلته په خیوي ولسوالۍ کې محلیان نه ډېر قومي خلک تنګ دي. پوستو باندې طالبان جنګو کې دا چې خیوي له کوم د عام خلک سودا او مریضان دپاره خیوي بازار له راځي، د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
هلو، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په کرسه یم. موږ د دغه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټوي. دا حکومت سره کم دی، دا په سره کم حکومت کوي چې دوی خپل منطقه لا نشي ښکارلی. خلک طالبان ورځي نغمونه ورولي په وسطې ته هلته پوستې پټاوي، نغم ګر سره ورولي په میوند کې، د دې مخنیوي ولې نه کېږي؟ والسلام.
سلام علیکم، آیات الله یم کنن لا او د حضرت رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. با سلام له هلال زاده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کوي. دا یو ارزیابي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي او د منځوي وړي. وسلام.
السلام علیکم، سیف رحمان د زابل ولایت خیابان ولسوالۍ د خصای سره په تماس کې یم. د مالیا شپنیا د ډاکټر عبدالله حکومت دا خواهش ده چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي، دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کړي. نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده، ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم،
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ مشره دا زورواکي ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو میله وه موږ ته اوس کوچې راړنګې کړلې. موږ مالداري نه لرو سپکې سپکې مالداري نه لرلې. هغه وسته ختم شولې موږ سره زورواکان ظلم کوي. موږ کوچې او کالي او کوچنیان هم بغارې وي. اوس موږ دغه د وزو اشرف غني زموږ هغه خان دغه نه منې راځي چې دا یتانې موږ سره واستې زموږ همدې ولینې لام په احترام
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی. موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو. هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره. دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده. زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنی دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دی یوه د دکه هم ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام محترم استاسو رغم د خبر کړ په د هله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وی او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي. یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او استاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سهارا بسلوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پرلوی او پزڑکی میں نمینی ولولے را پرلوی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پرلوی او پزڑکی میں نمینی ولولیرہ پرویو سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ قربان شطر لالون کبیرا تھنا سن نخره یو مکی زونه دمینی آوازونه رنگین رنگین سازونه کمی رتن نازونه نخره یو مکی زونه دمینی آوازونه رنگین رنگین سازونه خوشه خوشه نغمه رات دمینی جغوی بزر که می دمینی ولولی را پاروی خوشه خوشه نغمه رات دمینی جغوی بزر که می دمینی ولولی را پاروی ستاد پنگڑو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگی هر سهار بیشتری پزرد که می دمینی ول ولی را پاروی او پزرد که می دمینی ول ولی را پاروی او ساده پنگرو